اجرای مانورهای نظامی فرستاده شدند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و.
د سر صلیب سازمان مشر اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سر صلیب د همکاریو کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې، علت یې څه دی؟
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده.
سیلابونه راغلل او سدي اطراف یې چې هغه د څلي قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 3 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 105 نوي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 4 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 105 نویو مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جمله
1275 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وي 105 مثبت پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 4 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي، خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې 3 زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانونه ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالې افغان لوبډلې ته یې د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سېشنبې په ورځ پاپوا نیو ګیني ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له غازپروم شرکت سره د غاز د بای پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا گاوریلی ته پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، وروسته له دې چې د روسیې د غاز د صادراتو ستر شرکت غازپروم د غاز د بایو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د غاز شرکت وویل غازپروم ته یې د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. میرمن گاوریلی ته وویل بیړنی حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته غاز د لیږد او د دولت له بودیجې د غاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې دوه اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحه یې په 130 موافقو او 30 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و، د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغو ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکاریو او کومک په برخه کې، که په صحي برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته یې پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212233
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 22 11 23 23.
د ماشومانو د ملاتړی او سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2018 کال له اګست راهیسې په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړیدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهار شنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوي وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته په لاره مړه شوي دي. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نکړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنیو مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو ته وویل
Unfortunately many children won't get the healthcare that they
له بعد مرغه زیات شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسی نه لري ورته، ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمني ده چې کنګل شوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا نه کړو زیات ماشومان به ومري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خپور شوي راپور پر بنسټ کچېرې مرستې ونه رسیږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیه برخې متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکارۍ زیاتېدل بولي. د ماشومانو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ازادي راډیو ته وایي په هرو دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوي دي یا او هغه یې د اسهال او یا هم سینه او بغل له عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وایي
د نړیوالو څیړنو مطابق 50% مړینه د ماشومانو مړینه د خوارزواکۍ سره یو ځای د بېلابېلو ناروغیو له کبله ده. که چېرته یو ناروغ
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په وروستي راپور کې همدار از راغلی دی چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کېږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي، خو که چیرې سمه درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 21مه نیټه هم د یو راپور پر خپرولو سره اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتې وه چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ،
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 4 0
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړې توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمني یې د خپلو کورنیو غړو د ازادېدو لپاره ورکړي په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخې خاطرې لري
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه دی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي یو 10 کلن مسی د ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو له انسان تښتونکي د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې راخوشې کړ هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوی دی او که نه ترې خبر نه یم دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده ښایي په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمېرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي خو د داسې کورنیو شمېر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشي شول موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و هغه چې 43 کاله عمر درلود 4 اولادونه ترې پاتې شول د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د ده پلار په ډزو وواژه د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه زما په پلار یې 4 مرمۍ فیر کړي یوه یې په زړه لګېدلې وه یوه یې په غوږ او بله هم په تندي زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې مبارزه جدي ده د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکبی همی
آقا سوک چی پا دی عمل که لاس ولری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی مگ دا کابل پا گرون پا دیر و علایتون که ورد قضیه در لودی او جات میر کسان مد اختطاف کران و لبانگول خلاص کردی او دا هاگوی پتان زایون امو لمن زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شدن
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي 4 تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په 4 لارو کې د 2 ساعتونو لپاره راوسړول سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راوړو
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبرې راخیستې دي چې د 4 شنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي نیوزویک لیکي چې د دې سربېره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 600 او 500 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1 میلیارد ډالره کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دوی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پیښیږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه ښکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په کابل کې پر یوه موټر حمله وکړه او په پیل کې یې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څېړنه وکړه او څرګنده یې کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسېدلي استخباراتي اطلاعات کره نه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بې پیلوټه الوتکې د همدې برید ویډیو تازه خپره شوې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بې پیلوټه الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومېږي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویبپاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 9:30 برید 10 بېګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې امله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوې. له سیمې نه د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال فرحت شینواری ریپورت لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم هاوس لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په 0 نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسټم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسټم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسټم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دواړو خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځای کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسټم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسټم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړه شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا وارد واردونکي پاکستانی ایکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي، نو په تورخم کې به په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی د سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکي په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي، او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي، د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوي پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډېر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه، هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه، دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو، او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي، نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورت یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام وروستی زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړی. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي که دې منار ته پاملرنه ونه شي، د سیلابونو له پیل سره به یاد برج له منځه لاړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي، او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لري، او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمان غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت شپیر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبيعي تهدیداتو له امله، تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار رارسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل، او څلي اطراف یې چې هغه د څلي قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وایي تر اوسه هیڅ د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم، د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې، او په تېرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تېرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هېڅ هم ونه
کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړي وو سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام یې له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرو او جام سیندونو څخه 3.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملي کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یو لاره کې په غیر قانوني ډول دغه هیواته ننوتی وو. دغه افغان ځوانان په شتودګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو پرون د کټګوري د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپل دوه سیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له گازپروم شرکت سره د گاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکي شنبې د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دوی منیمای پیلو په دغه دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په سپو کې
درم واجه آزادی.
احمد شیبرګم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستې پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کنفرانس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویه مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نوري هم زیات شوي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ ورته کول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي، دوی مالګه په ودرول.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او ټام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهور غشتونکې ګوند غړي پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشته څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریږدي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولیس کې دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپلو ژمنو باید ودرېږي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دي له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت پیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ پریښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دغه میلمنو ته بلنه ورکړی. د خان جان علي کوسی د سوداګری د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر، د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلالی ساپی او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو، یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې نړیوال کنګل شوي پیسې نه ورکړي او طالبان د نړیوالو غوښتنې نه عملي کوي ادامه پیدا کولی شي؟
تاسو سره باید ووایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرنۍ مرستندویو هیوادونو هغه نامناسبو چلندونو هغه غیر دقیقو محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې کار شوی.
اوسنی حالت ته زما پوښتنه د اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
تر اوسه زه متاسفانه زیاد د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم تر اوسه پورې. هغه کارونه چې شوي دي یو اندازه، یعنی غږونه ډېر پورته شوي، د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده او د خپل هغه حلقه چې موجوده د امکاناتش لري، مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمې یو تعداد هیوادو ته دوی سفرونه مکرر سفرونه درلودل، دوی خبرې کوي، یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه را حسول شوی ده، اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه ده چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه، د 3.5 میلیارد ډالر ژمنه، یا د اسلامي هیوادونو کانفرانس کې تعهدات چی شو، دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي.
البته دا د 3.8 یا تقریبا 15 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړی ده، او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې، یعنی د پسرلی په پیل کې، په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی، دغه بشري مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه آبادېږي، د خلکو ولګه او بیچارګي او فقر او بیکاري یوازې په موسساتو باندې نه مرفوع کیږي. هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري، حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت، حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت، دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکړه، یو مقدار د دولت لخوا، یو مقدار د موسسات لخوا، او په همانګی سره مرستي وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي. یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي، دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده، دلته د انکشافي پروژو مسله ده، دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده. د برخه کې حکومت باید کار وکړي، چې متاسفانه کار شوی نه دی.
بهیر صاحب، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازاریب سپو کې و پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تم لري چې لوی پروژې به لژمی وروسته په افغانستان کې پیل شي، لیکن تر هغوی پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، حتی که ځینې هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي، لکه څرنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي، که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی، دوی حتی دغه د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی، نو څه به کیشي؟
د رسمیت پیژندل په دې معنا چې کانالونه خلاصېږي، او په د کانالو کې د جریان د مرستو جریان، دا بیا یو بیل کار دی، دا یو بیل طرحه، دا یو بیل میکانیزم غواړي. یعنی تمرکز د حکومتو باید صرف په دې نه وي چې څنګه یوازینی په یو مسیر یا په یو محدود دایره باندې دوی حرکت وکړه، چې څنګه موږ په رسمیت وپیژندل شو، دا یوه برخه ده. ده په څنګ کې متعارف یو نور کارونه هم باید وشي چې د مرستو د جلب لپاره مشخصې طرحې وړاندې شي، د طرحو سره منظم میکانیزمونه جوړ شي.
مننه. د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلالی ساپی او د سوداګری د خونو د مدیر هیئت غړی خانجان علي کوزی هم په خبرونه کې راسره شو. دوی ته هم شرغلاس وایم. لومړی به علي کوزی صاحب څخه پوښتنه وکم، ځکه چې دوی څو دقیقې په خبرونه کې راسره دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې په کابل کې کانفرنس هم ورته جوړ شو، تر کله پورې دوام دا پیدا کولی شي؟ نړیوال په خپل خبره ولاړ دي او د طالبان اسلامي امارت په خپل خبره.
واقعیت خبره دا ده، سکتور خصوصي لپاره هم دا لوی تشویش دی چې د سکتور خصوصي نمایندګانو په یو پینل کې هغه مومن په دې ارتباط باندې مفصل خبرې وکړې. هغه پیشنهادونه چې مونږ د امارات نه غوښتنې لرلې او همدارنګه دنیا نه غوښتنې لرلې هغه وړاندې شولې په دې کنفرانس کې د سکتور خصوصي نمایندګان زما په شمول وو. مونږ خپل نظریات یې راکړل. هر څومره چې دا وضع همدغسې مجهوله ادامه پیدا کوي، واقعیت خبره دا ده چې دا د افغانستان د خلکو دغه معضله او دغه تنگنا او دغه مصیبت نورم په زیاتوي. او سات په سات باندې دا اوس خو یو څه د خلکو سره بسپما موجوده وه، سات په سات پیسې ختمیږي، د خلکو پس انداز بانکونه هم په دغسې حالت کې دي، بېروزګاري هم دغسې حالت ته ده.
تاسو طالبانو ته څه پیشنهاد وکړو چې څه وکړي؟
زمون پیشنهاد دا ده چې دواړه طرف گذشت وکړي او یو څه دنیا هم د افغانستان محلي او کلتوري او اسلامي اصول په نظر کې ونیسي، او هم د طالبانو نه دا خوښه ده چې د افغانستان د بې جهان یو کور دی، لکه په کلي کې چې یو کور وي، یو کور بدون د کلي ژوند نشي کولی، بدون د جهان نه موږ کاروبار نشي کولی، موږ بدون د همسرګان نه ژوند نشو کولی، موږ بدون د جهان نه ژوند نشو کولی. موږ باید تجارتي رابطې ولرو، موږ باید اقتصادي رابطې ولرو، هغه څه چې خپل وطن ته تولیدېږي هغې باندې ظرفیتونه جوړ کړو، او د نورو ملکونو نه چې راوړو په هغې باندې هم پابندي نه وي، او هغه د خلکو ضرورتونه راکړو، او حتی دې ته ورسېږي خودکفا شو او خلکو ته روزګار پیدا کړو. یوازنۍ لار دا ده چې سکتوري خصوصي حمایه شي.
آخلې ګلالۍ صافۍ د پخوانۍ ولسي جرګې غړې، تاسو ته راشم، ستاسو په باور باندې آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې پر طالبانو باندې شته دې ته به طالبان غاړه کیږدي؟ مثلا د بشري حقونو موضوع مطرح کوي او د نجونو د ښځو د حقونو مسله مطرح کوي، همدارس د ټول شموله حکومت
که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، وایي هغه معقول خواسته ته دغه مثبت جواب ورکړي، او هغه خواسته چې دغه هم د حکومت د طالبان د حکومت په نظر او هم د افغانستان د اکثریت ملت په نظر باندې معقول نه وي، معلومه ده دغه په کول شي جواب وي چې دغه خبرې موږ سره زمون د کلتور سره از موږ د مذهب سره ناسازګار دي، موږ دې سره موافقه نه لرو. اما دا پات کېږي چې د ښځو حق دی چې دي خو هیڅ کوم ممانعت، اسلامي ممانعت، دینی ممانعت نشته. متاسفانه یو تعداد خلک هغه دین باندې سم نه دي پوښیوي، هغه برخه چې مثلا د ایجاب برخه تاسو ټول قران ته مراجعه وکړئ، دغه شان چې دی وایي دغه ایجاب چې دی ترسیم نه یې خلکو ته، دا یو اسلامي ایجاب نه دی. مثلا
البته نړیوال د حجاب مسله نه یادې، نړیوال فرزند د مکتب مسله یادې، چې فکر کوم غډې راسان ده.
بلې خو زه مخ ته دغه د حجاب مسله دونه کله کني چې اقتصاد خونځي د مدرسو او د تعلیمي مسلات د پرانیست پر ادم باندې ګرځي، دا خبرې ټول دې کې شاید معقول خلبه پکیز سنوي، ما په دې کې ما زیاتره ډیر د هغه خلکو د اغیز لاندې چې دغه د دین له زیاتره په اناناتو باندې دې کلک ولاړ دي. نو باید هغه څوک چې عالم د دین دي په دې کې هغه باید د نورو سره کار وکړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي، خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي، اوسنه امر بالمعروف ده.
سلامت علي کوزي صاحب، تاسو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیره هیئت د غړي په توګه او د یو سوداګر په توګه او د افغانستان له اقتصادي چارو د یو آگاه په صفت باندې څه پیشګویي کوي که دغه اوسنی وضعیت دوام وکړي درې میاشتې وروسته به افغانان غوړي او وړه ولري؟
دا تشویش ته دی، اما ما مخکې مو ویلې چې یو څه زمونږ ستونزې په جهان پورې اړه لري. جهان فقط هغه څه چې حداقل دوی دا کومکونه کوي، د دې کومکونو نه اول دا مهمه ده چې د سکتور خصوصي پیسې آزادې کړي، حداقل چې موږ خو غوړي او وړه او دا شیان راوړو، او کدا نه کینه دا خو معلومه خبره ده چې هغه څه چې موږ راوړو دوه حالته دي. دا اوس چې موږ پیسې لیږو په یو 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 لک ډالر باندې زموږ شپږ لکه اووه لکه ډالر کمیشن راځي، چې یا دغه د لارې نه لیږو، د ترکیې د لارې نه، یا په سرکشه د دوبۍ د لارې نه لیږو. دا قیمتي چې خو دا ډېره وستلې ده، دا خو چې په یو یو ته په یو لک روپۍ یو شی اخلي، هغه ته په یو لک لس بره تمام شي، طبعاً ته به پرې محصول ومچې. نو د نام په دوه میاشتې کې خو څه زه اوس وایم چې دا ژمی په ډېر په حالت کې دی، دغه مېلمني کومکونه رالي، یو څه فرده شاید وشي. اوس هم ډېر زیات قیمتي ده، اوس هم ډېر زیات مشکلات دي. دغه د قزاقستان نه موږ اوس یاد راوړو، دغه حادثه چې پیدا شوله دې هم په موږ باندې منفي تاثیر وکړو، ګرچې اوس دې ته وضع ښه شوې ده او مالونه راځي. نو زما هیله دا ده چې دنیا هم باید دې ته فکر وکړي او بلاخره د طالبانو نه مې هیله دا ده چې باید هېڅ شک نشته دی چې دوی په جنګي ساحه کې لاسته راوړنې لري او کامیاب شوي دي او دا د ټول افغانستان لاسته راوړنې دي. خو په اقتصادي لحاظ باندې دا ماموریت هم دې په مخکې پروت دی چې د خلکو د اقتصاد غم هم وخوړل شي.
مننه الکوزی صاحب. بهیر صاحب، تاسو څه اټکل کوئ د افغانستان د اقتصاد په برخه کې؟ لکه څرنګه چې الکوزی صاحب هم توضیح او تشریح کړه، آیا افغانان به په راتلونکو دریو میاشتو کې عام افغانان خوراکي مواد ولري که دا وضعیت هم داسې دوام
وکړي؟ البته په تاسف سره باید ووایم چې که چیرې وضعیت پنده شکل روانی ته مثبت بدلون رامنځته نه شي، ته تغییرات را نه شي، ته د موضوعاتو باندې یو څه د هغه د نرمښت نه کار واخیستل نه شي، دا وضعیت به لا بدتر شي. یعنی په دا حالت کې نه پاتې کېږي. د اقتصادي لحاظه د خلکو وضعیت به ډېر خراب شي. ته فکر وکړئ، اوس خو ژمی دی او البته ژمی کې بیا ډېر ستونزې دي. سرلی کې خلک د خپل د کاروبار پسې وځي، نو کاروبار په پیسو په امکاناتو باندې کېږي. پیسې او امکانات چې افغانستان مالي سیستم کې پیسې کافي اندازه موجود نه وي، خلک د خپل تجارتونه پر مخ وړلی نه شي، خو بې له شکه چې دا مشکل پیدا کېږي، مشکلات زیاتېږي، وضعیت به نور هم خراب شي. ښه به دایي چې البته نړیواله ټولنه هم یو څه مقدار د بشري مرستې او بشري کومکونه د افغانستان دپاره دا د سیاست نه یو مقدار بېلې کړه. د نن په اسلامي امارت کې تاسو فکر وکړئ که چیرې ډېر عامیانه وایي یوه کورنۍ ده او دا کورنۍ د ماشومان وږي دي، نو د وږو ماشومانو دپاره دوی دپاره چې دوی تلف نه شي، دوی دپاره یا امکانات د درس تعلیم یا مزدورۍ برابر شي، نو دوی باید د هېڅ نوع خودګذرۍ نه دوی باید کار واخلي. یعنی دوی باید ډېر سره آرام شي او ډېر اولویت بندي وشي چې افغانستان کې فعلا اولویت د موږ دپاره څه دی. یعنی د یو حاکم نظام په صفت داسې فکر وشي چې افغانستان لپاره اولویت شي دی. اولویت د افغانستان د وږو خلکو دپاره د یو مړ ډوډۍ برابرول دي، او د ده په څنګ کې دا ډوډۍ په څنګ کې هم خلک تعلیم وغواړي، د تعلیم زمینه مساعده ول دي. دا خو خلک خو د پخوا د شل یا دېرش کالو خلکو پخوا کلونو خلک نه دي. د خلکو ذهنونه خلاص شوي دي، خلک د درس پسې دي، خلک د افغانستان غواړي چې سیال که د نورو ګاونډیو او نورو منطقو هیوادو سره دي. یعنی دلته که نجونې دي کالکان دي، دوی د مکتب و درس و تعلیم و پنتونو پسې ګرځي، د پنتونو دروازې تړلې دي. یو مقدار دا بې باوري او بې اعتمادي او بېچارګي د خلکو صرف د یعنی د ده لحاظ نه ده، د ده وجه چې ډوډۍ ورته نه رسېږي، ښه ډوډۍ به ونه رسېږي. خلک نورم هر څه چې ګوري، هر څه چې سترګې غوی چې وګوري، چې د تعلیم دپاره د ما څومره امکانات دي، پوهنتونونه ټول تر نن پورې تړل پاتې شول. یعنی دا د افغانستان دپاره غټ زجر دی. بیا زموږ یو څه ګاونډ هیوادونه او نور هیوادونه بیا هغه کوي چې موږ بشري نیروغ وړو. زموږ خپله متخصصه بشري نیرو د افغانستان نه په وتلو ده، او یو تعداد نور هم په افغانستان کې ټول بیکاره پاتې دي. بیا یو غږ راپورته کېږي د افغانستان د خلکو په زخمو باندې مالګه دوړول چې موږ بشري نیرو تاسو ته لیږو. یعنی دغه وضعیت نه د افغانستان باید راووزي، د خلکو اعتماد باید بېرته احیا شي، په ده باندې باید زیات کار وشي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بیا یادونه وکم، د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړه چې د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د ویشت کمیسیون مشر مولوي شرف الدین به هم په دې خبرونه کې برخه راسره واخلي. دوی ژمنه کړې وه، خو اوس دوی وایي چې څه کار ورته پیدا شوی دی، په دې خبرونه کې ګډون نشي کولی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې له تاسو سره شریک.
بشری مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
دغه د سترو پروژو موضوع هم له دې سره تړلې ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اغلی صاحب، ستاسو نظر؟
دغه جمله د متقي صاحب زه ډېر معقوله ګڼم. واقعا د دې دپاره چې افغانستان خپل په پښو ودرېږي، باید دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. د دې دپاره چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی باید افغان ملت، د افغان ولس هیلې او ارزوګانې باید دوی پوره کړي، باید قناعت حاصل کړي، باید ملت دغه اول دغه ملت باید دغه حکومت په رسمیت وپېژني. د دې دپاره باید
اغلی صاحبۍ په دغه رسمیت پېژندلو په برخه کې ځینې ډېر زما په فکر باندې ډېر واړه ګامونه دي چې دا نه دي اخیستل شوي. مثلا دغه اوس ژمی دی، پا
په هلمند کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې چې ګرمسیر سیمې دي، هلته د نجونو مکتبونه بند دي. او کله چې دغه موضوع په اروپا کې، په امریکا کې او په نړۍ په سطح باندې، حتی په قطر کې، د قطر بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کوله، دا موضوع یادی چې خلک بیرته فاصله نیسي چې د طالبانو حکومت په رسمیتونه پیژني. ستاسو په باور باندې ولې دغسې واړه موضوعات پاتې دي او په دې برخه کې طالبان ګام نه اخلي؟ البته متاسفانه د طالبان استازي په خبرونه کې برخه راسره ونه اخیسته، کینې دا سوال باید له هغوی ما کړی وای. مهرباني.
همدغه خبر ده، یعنی ګوري موږ چې وایم چې باید اول د افغانانو، افغانان خپله باید خپل حکومت په رسمیت وپیژني. همدغه دی چې مکتبونه پې تړي، پوهنتونونه پې تړي، د کار زمینه اوس مثلا دغه اوس اکثره د خدمات ملکي مامورین بیکاره شوي دي. هغه رئیس مثلا چې خپل خدمات ملکي د تاریخ راغلی کار یې کړی، څه دا بیرته کوي؟ مثلا د ساتامې رئیس، مثلا د چارتازی رئیس، مثلا دا ریاستونه، دا خو ډېر مسلکي دي، دي ته خو ډېر مسلکي خلک پکار دي. او موږ یې لرو ټول فضل د خدای ټولو فرانه دی کړی. دا واړه خبرې دي چې لوی عکس العملونه بار راوړي. او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید یو لږ تمکین وکړي او باید د نورو هغه بشري لاسته راوړنې چې نورو خلکو خپل په هېوادو کې کړي دي او هغې نه استفاده کړې دي، هم باید دغه لاسته راوړنې استفاده وکړي. مونږ باید مجبور نه شو د فرار د
مانه. بهیر صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د اقتصادي چارو د کارپو محمد اجان مرزي نظر له تاسو سره شریکوم. دی وایي چې طالبانو ته پکار دی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو غوښتنې ومني. دا څرګندونې سره ورو بیا تاسو نظر اخلم.
باید ویلی شي چې دا ټولو ته واقعا د تعجب خبره ده چې له یوې خوا د طالبانو حکومت مالي مرستو ته اړتیا لري او له بلې خوا د نړیوالې ټولنې وختنو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید د طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بېله دی چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري، هیچا ته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته، یعنی نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي، بېله دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. لابل خوا شاید طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې موږ په افغانستان کې معادن لرو، له دې نه به ګټ ترلاسه کړو. اما باید دې خبرې ته هم موږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید کشي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
بهیر صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی د چین د مرستو او د معدن؟
هر غټه اقتصادي پروژه چې په یو هیواد کې تطبیقي ګالته د منطقوي او جهانی او منطقوي اقتصادي قدرتو داغو نظر باید پکې اخیستل شي. او داغو ده تاسو فکر وکړئ ټاپي پروژه ده، ټاپي پروژه شو کال مخکې په افغانستان کې خبرې وشوې، خو تېر حکومت یو مقدار فیصدي یو څه کاره وشو، هغه باید په دوه کال مخکې باید آماده افغانستان کې کار باید تکمیل شوی وای. ونه شو مختلف دلایل دلته، امنیتی مسائل او سیاسي بي ثباتي او سل نورې خبرې وي. په دې کې فعلا هم د افغانستان د ټاپي پروژې باندې کې چیرې من خبرې کولته د چین، د چین نظر باید داخل شي. د دوی داغو منفعتونه په افغانستان کې باید ورته توجه شي چې هغه د افغانستان د پروژې د تطبیق په مقابل کې هغه د افغانستان چه غوړي. تاسو فکر وکړئ د عینک، مثلا عینک معدن د چینایانو ته په قرارداد ورکول شو، په شلو کلو کې هغه څه کولای شول. موجود وضعیت په افغانستان کې یو شکل و چې هلته نور قدرتونه، اروپایي او امریکایي قدرتونه هلته په واک کې وو، او چین دپاره هېڅ ځای نه و چې هغه راشي او داغ به نه داغ مرسونه داغ کان استفاده وکړه او هغه کان په اصطلاح دغه داغ چاری باید سنبال کړه. دا مسایل ټول اساسي مسایل دي، باید دوباره فکر وشي. دلته د سیاسي اقتصادي سیاستونه باید اړخیزه سیاستونه وسیږي. من هیڅ کولای نه شو په فرد یو ناتوان هیواد په صفت یو ناتوان هیواد هیڅ کولای نه شو نورو هیوادو سره په تقابل کې شو. فقط موږ باید اول خپل منافع تعریف کړو چې زموږ ملي منافع څه دي. په یو تړون کې چې موږ یو چا سره د میز شاته کینو د هر هیواد سره که ترانزیتي تړون نه مثلا د پاکستان سره موږ ترانزیتي تړونونه لرو د دوی لاریان راځي په ورځو په سلهاو لاریان د دوی د دوه بندرونه راځي پاس جنوبي دغه مرکزی آسیا ته رسیږي. اما تاسو فکر وکړئ چې موږ دغه لاری نه څومره استفاده کولای شو. د موږ د هند مرستې غنم مرستې تروسه اوس میاشتې پرې تېرې شوې په دغه کې پاتې دي په کراچۍ بندرو کې پاتې دي اجازه نه ورکول کېږي. د څه رقم ترانزیتي تړون دی چې د منفعت یو طرفه دی؟
بیر صاحب په دې برخه کې به د طالبانو دریس الوزرا د مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي خبرې د تاثر شریک کړم. دی وایي چې حکومت یې نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویو بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. ستاسو نظر څه دی؟
موږ دقیقا پنده باندې زمیانې د ما هدف انداده من غواړو من د خپل ملي منافع باید تعریف کړو. من چې مرسته غواړو د جهانیان نه صحیح دی. افغانستان داسې یو هیواد دی چې بهرنیو مرستو باندې متکی دی پخوام و اوس هم دی. راتلونکي څو کلو کې به وي که چیرې وضعیت مهار شي کمو کلو ته او که مهار نه شي ډېر اوږدو کلونو ته به پنده رقم وضعیت. اما دغه مرستې چې من غواړو په دغه مرستو کې من څومره د خپل سیاسي استقلالیت حفظ کولی شو څومره د خپل اقتصادي استقلالیت حفظ کولی شو دا بیا راګرځي همدغه حکومتي چارواکو ته چې دوی څنګه ښه برنامې طرحه کوي او خپلې غوښتنې مطرح کوي. افغانستان کې فعلا تاسو فکر وکړئ دوه پروژې ډېرې ښې پروژې چنده او زمینه ورته مساعده ده. البته د او د چین سم روابط ښه دي بد نه دي. د ټاپي پروژې د تطبیق د ده لپاره باید کار وشي خو د ده پروژې د تطبیق لپاره اول باید د افغانستان د بانکونو چینل باید خلاص شي. دا یو. دویم د ټاپ پروژه ده چې برق انتقالیږي پاکستان ته چې پاکستان خپله اړمند دی. دا خپله افغانستان او جیوپولیتیک وضعیت نړۍ ته ټول ګوندو ته یو منطقې ته ډېر واضح کوي او د موږ اقتصادي اقتدار په منطقې کې ورکوي. د باندې باید زیات کار وشي. دغه پروژه تطبیق لپاره زمینه باید مساعده شي. دا دوه اساسي پروژې په اصطلاح تیار مړې ده چې باید دا کار ترې اخیستل شي. د موږ د شلو کلو مخکې هر اقتصادي تړون چې شوی دی هغه تړون یو وار بیا د هر پاڼه وړول شي او مطالعه شي وګورو د تړونونه چې شوي څومره منفعتونه مساویانه په دکې په نظر کې نیول شوي دي.
مننه بهیر صاحب تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه. وخت ډېره اجازه نه راکوي. د خبرونې په وروستیو کې به په لنډو د اغلی صاپۍ نظر هم واخلم. که تاسو په لنډو دا ووایاستئ چې څه ګامونه باید د طالبانو حکومت واخلي او څه نړیوالو کې
زما په نظر طالبان باید هغه غوښتنې چې د نړۍ دي او البته معلوم ده نړۍ د افغانستان د حالاتو په حالات کې چې وایي چې مثلا د ښځو حقوق دي یا د اقلیتونو حقوق دی یا مثلا ټول شموله حکومت دی باید دې ته پاملرنه وکړي. واقعا نشي کېدلی چې یو خوا حکومت وکړي او نو ټول ورته وګوري. اما نړیوال هم باید دلته دومره د سردریزي ونه کړي ځکه چې هغه څوک چې نړیوال مثلا ما د دغې مرۍ اوسېږي چې دغه باید حکومت کې شامل شي. دا فکر کوم چې ملت یې نور ورسره نه غواړي. باید پاک خلک صادقه خلک بیرته خپل حکومت کې راوړي د هر قوم او هر طبقې خلک او د ښځو حقوقو ته مثلا د کار او د بشري حقوقو ته باید احترام وکړي.
مننه اغلی صاپۍ او ښاغلی بهیر چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونې مو زحمت شي به په خدای سپارم.
Zwani me gore moriya jo dalya ra zachi pe tor stay go to
تو جی مجھے سوانی میں کو